درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زلی رادیو یوی بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم لمړی په خبرونو پیلو په اورزګان کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور تنه مړه شوی او پنځه نور ژوبل دي د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د اورزګان کندهار پر لوی لار د سوزل په سیمه کې د یو موټر د چپکېدو په نتیجه کې شوې ده. د بیان په وینا په دې پیښه کې دوی ښځې او دوه نارینه مړه شوي او پنځه تنه نور ژوبل شوي دي. خلک وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په لویو لارو کې د بمونو او ماینونو د چاودنو له کبله مشوبلې تقریبا بیخي پای ته رسېدلې خو ترافیکي پیښې ډېرې شوي دي. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند د ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند د سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې محصلانو ته وویل چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤول خان محمد سیال او د هلمند د هلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو له خوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو د خپرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلی نیولی دی. د فضلی د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کېږي چې ویل کېږي نوموړی یوه ورځ وړاندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ازبکستان کې د ورستې ورځو په پراخونه قراروي او په سید دغه هواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغه اعتراضونو کې مرشوبلې پیښې شوې دي. دا ناکراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناکراری او مرشوبلې پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوې دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیې غوښتي چې د روسیې جیبیک ژولې بیړۍ ودروي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دوی خبريالانو جیبیک ژولې بیړۍ لیدلې چې د کاروسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه او اوکراینی ځواکونه له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیو. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په یو ویډیویي پیغام کې ژمنه وکړه چې ټولې اشغال شوې سیمه به بیرته ونیسي. وروسته له دې چې روسیا د اوکراین د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغله د دغه هیواد ختیځ ته یې ځواکونه واستول. زموشخله آزادي رادیو اوري په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې د موضوعات اوریدای شي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نه کړه. په دې غونډه کې ښځو برخه نه لرله. ځینې ښځې وایي شته چې ښځو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې بندي خبریالان خوشي کړي. د کندوز سیل زپلی کروندګر مرسته غواړي.
خلق تدیر مالی زیانونه رسیدلی دی منگه لخبل مشرام نا داغانو سی داغ زپلسو خلقو تا همکاری میتو.
لنسبتاً وجده وقفه وروسته افغان ادبی بهیر بیا غونډه پیل کرد.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او لخکلا ډک حرکت دی.
خوږی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پاتره azadiradio.com یا azadi.radio.org. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبریالان د ژر تر ژره خوشی کړي. اماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبریالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. لبل خو په ټولنیزو رسنیو کې د نیول شویو خبریالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي، خو طالبان د دې غوښتنې په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو پرون وویل په لغمان کې لخپل زندانه 15 شپېته بندیان آزاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده، خو طالبانو د خوشی شویو کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبریالان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل لبند آزاد شول، خو لا هم عماد الدین دوران، میرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي. عماد الدین دوران د روان کال د غوی په 24مه په کابل کې، د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسنی د غبرګولی په 3مه په دایکندی کې، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې د روان کال د غبرګولی په 1مه نیول شوی دي. تازه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې د درې خبریالان هم له بنده خوشی کړي. د کمیټې پرون یو خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې وروستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي. موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. طالبانو همدا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو میاشتو راهیسې خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته. همدا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي. له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی. کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بې له کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بې له کوم قید و شرطه هر څه ژر خوشی کړي. دوی دانی وکه هم کړی چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد ککړو کسانو ته د بیرته راتګ هرکلی ویلې، خو خبریالان او مدني فعالان یې پر دوی د نیوکو له امله په بند کې ساتلي دي. د نیول شویو خبریالانو او مدني فعالانو د خوشی کېدو په اړه د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه نه دي منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوش مرشه زیوای شده چې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې هیڅ شزه نه و. دا شزیوای د دوی په باور دا ناسته د افغانانو او په ځانګړي ډول د شزو په ګټه نه و او د شزو سمبولي ګډون هم نشوای کولای چې د دې ناستې پر پریکړو اغیز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د شزو له حضور سره مخالف دي.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی.
خوشحاله ستن که زنها در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وای د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لارې وړاندې نکړی شو. دغه کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې مفصل تحلیل کړی او دا ډول ناستې د طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی په اړه لیکنه کړې ده. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی علماو د غونډې په مشروعیت روڼتیا او ټول ګډونوالي هم نیوکې کړې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه طالبانو خپلې غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نه شوه او طالبانو په پټه یوه اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټولګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سختې نیوکې کړې او وایي د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغونکې حل لار وړاندیز نه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د استازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوي ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د ښځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدا چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د ښځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولای دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2015 تنه تعداد یې وو. دا ډېره لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي ملګر ملتونه او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خود بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبر وخوده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستي ولي کې په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې تیره اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ خو په کور دننه او بهر له دینی وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو کاروانګر وایي دوه اونۍ وړاندې د ورښتو شلې له امله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوي کښتونه لاندې او له منځه یوړل. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له متضرر شویو کاروانګرو سره مرسته وکړي څو په خپلو کاروندو کې دوهم فصل وکړي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز د علی آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شو ولسوالو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپاک
سر کال مش پر 15 چې بند بکه کې خټکین دواړی او نور سبزیجات کړلی وو او پرې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب له منځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جری په ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسیدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلاره جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلي یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوي هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوی بنسټ هم کېښودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکی هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډېره برخه یې نړېدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډېر ژر نشي پیلېدی. نوموړي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرانس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به که لسیزې نه وي نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارد اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرانس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی و او هغه مهال یې اجنډا دا وه چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرانس اجنډا بدله کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرانس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پرېکړه لیک پای ته ورسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو د خبرېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د لوبو پر غوره او با کیفیته خپراوی ټینګار کړی. د بورډ په خبره دغه لوبې به د ملي سپورټ له لارې په ژوندۍ بڼه تولید او خپرې شي. په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د روانې جولای میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې د اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د 21 ولایتونو 303 ورزشکارانو په ګډون نن دوشنبه د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ چې د فزیکي سپورت، فزیکي اتلتیک او بدن ښکلا په سبکونو سره پیل شوې، 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو له ترسره کېدو موخه ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او په بهرنیو سیالیو کې ګډون کول دي. او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ سوداګریز لیګ د دریم پړاو سیالیو بولۍ مراسم سبا په دغه هیواد کې پیل شي. د سریلانکا کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د 2022 کال د کرکټ په سوداګریز لیګ کې شاوخوا 350 لوبغاړي چې په هغې کې اصولاتیې بهرني دي نوملیکنه کړې. دا دریم ځل دی چې سریلانکا په خپل کور کې د بهرنیو لوبغاړو په شتون کې د کرکټ سوداګریز لیګ جوړوي. هیردینی وي چې تیر کال په دغه لیګ کې یو شمېر افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغان ادبی بهیر بیا غونډې پیل کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه مفصل راپور در واورو، د ښځو د یوې بلې ستونزې په باب راپور در اورو. وروسته له دې چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په مهال د محرم د لرلو محدودیت ولګېد، په پلازمینه کابل کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي، ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څېر په ښاري موټرو کې تګ راتګ نشي کولی. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نشي کولی چې په مخکینی سیټ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو په تګ راتک چې واټن یې لنډ وي کوم بندیز نه دی لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کېني او بله ښځه نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسېدونکي ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړي په وینا ټوله ورځ د موټرو په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نه وي، موټر چلوونکي موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
روز میخوادم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد. خو طالب هم بود گفت
زره یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواتتلم، یو موتر و داری ده پا حقا که طالب هم نست و طالب موتروان ده ویل چی ته حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزی نکی نوی. موتر روان شو، زه نور هم پا تمشم، تونس موتر رغی. هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوی چې په موټر کې د دوو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. ښځې چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بله اوسېدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي. طالبان موټر دروي، هغو ښځو او انجونو چې تور ماسک او حجاب نه وي اغوستي تون چلند ورسره کوي. د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي، او شاته چې کینو که نور ښځې نه وي مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو. په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمنې کار هم نه لري ډیره سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 80 کیلومتره پورې د نه ګرځېدلو موضوع یاده شوې وه. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعاله نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت دې په خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډېری ډریوران یا رکشاوانان زړه نه ښه کوي چې میرمنې دې په تنا ډول باندې انتقال کړي، یا هم کچېرې هغې سره نارینه نه اوسېږي مشکلات پېښېږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا له سره غور وکړي او خپله دغه پرېکړه یو څه تغیره کړي. دا به ښه وي.
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنوي، ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نه شي. د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې له یوې میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم، د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم، په څنګ کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي یو ودانه نو که نورې پیدا شي ورسره ښه تر ښه، که نورې پیدا نه شي ودانه مجبوره مونږ کته کړو، ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي. یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفر جای ده، څلور نفر فرق کې یو خزه کېږي مجبور یغه من کده کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د شبر کړه موږ سخت مشکلات سره سره اسو نو ته هلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وی د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته واتیا کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه
موږ دانه دې ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دینه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دغه څه دي چې په تېرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړل شو د یادونې وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
له تاسو درنو اوردونکو څخه مو په فیسبوک کې پوښتنه کړې و چې د پاکستان د ویزو په خستو او په تورخم کې له کومو ستونزو سره مخامخ یست د یو شمېر اوردونکو پیغامونه به د دې خبرونه په ترڅ کې له تاسو درنو اوردونکو سره هم شریکو خو اوس د افغان ادبي بهیر د فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې ادبي غونډې کوي له څه مودې راهیسې غونډې ځنډېدلې وي خو اوس د دې بهیر غړي وای یو ځل بیا یې په کابل کې خپلې غونډې پیل کړې دي جزئیات په دې راپور کې
دلته د افغان ادبي بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي د استاد سمیم په وینا افغان ادبي بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي د افغان ادبي بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي د افغان ادبي بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي
له نیکه مرغه تېره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبي بهیر غونډې بیا پیل شوې او لومړۍ غونډه مو ترسره کړه غونډه د خو په سیرو دا چې لوی ځند روستوه ډیره پرجوش او ښکلی و
د افغان ادبي بهیر د بنسټي خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي هغه وایي بهیر مخ کې هم د ښکلا او هنر لمن نیولې و او اوس به هم دا کار کوي
زما په خیال افغان ادبي بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي افغان ادبي بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمن نیولې په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي که افغان ادبي بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نزد کیږي دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجال سره ناستو ولاړو ضروری ده نو د ادبي بهیرونو یو ګټه هم دغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما ډیر استادان اوریدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل سوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د هند ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. په اروزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیال او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشي شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر خپور کړی، د طالبانو د حکومت چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشي کړي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مشغول شوي دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یو بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه، او اوکراینی ځواکونو له لیسی چانسک ښاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوځ دا ښار په بشپړ ډول ونیو. اوس هم د فیسبوک د موضوع په اړه ستاسو نظر. په فیسبوک کې مولا درنو اوریدونکو پوښتنه کړې و چې تاسو د پاکستان د ویزو په اخیستو او په تورخم کې کومې ستونزې لرئ. حبیب شیخانی والی کلی په تورخم کې یو ورځ انتظار کوو، هلته خلک ډیر زیات وي، امکانات هم شته خو له امکاناتو پوره استفاده نه کیږي. پاکستانی لورای په لوی لاس ستونزې جوړوي او په ټوله نړۍ کې به بل داسې ځای نه وي چې دومره تګ را تګ دې پرې وشي. سالم محمد شینواری لیکي هر افغان چې په تورخم اوړي یا را اوړي د هر قسم ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي، بی حیا کیږي، ذلیل کیږي او رټل کیږي. راحت ګل لیکلی دی د ویزې په بدل کې زر ډالر غواړي، چون زموش په جیب کې زر تومن هم نشته نو څنګه زر ډالر ورکو. آصف خان آصف لیکي په تورخم کې که پاسپورت در سره وي او تذکره هم ولري خاصدار په زور روپی در نه اخلي، د افغانۍ پښتنه ولا څوک نه کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې مرتو لګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبې په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغلستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفي خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستانی تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو میډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د عقابانو پامیر پیروزي سمنګان استقلال بلخومري او د کندوز پیروزي لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي. او د انګلستان د ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې 6 لوبې یې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 115 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی رادیو نه د لوبو له میدانه او نیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې. خود دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي. خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی وو. د بانکی او نور هغو په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونه جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله 2 ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه دی شوی او مخه زمونږ ډب کړي، د هغه د تماشایانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ. هغه مونږ همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چندونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو. هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدا نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به یې ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 15 فیصد پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی. نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول لوبوي. د ښار په اول نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیز لوبه وشي من کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالر صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټول لوبو تماشایانو ډکې، دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر څه افغانستان کې او په ټول هغه کې، نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت احلامو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلېرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 20,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو استاد شمیره له دې ډېره پورته شوي. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبې قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیر پزرو پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا لومړی خانې ته چوي، په یو پخه لومړی خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړی خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. کچیر تلوب غاړه خپل چکلا تر نظر لاندې خانی ته وانه چوي یا پخا په خطر شي یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانی څخه بیرون نکړي یا چکلا او پخې د سین خانی ته وردنه نشي نو د لوبغاړي نوبت سوځي او پرځای په لوبغاړي راځي. وروسته هغه چې چکلا تر اسمان خانی پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانی ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانی ته پرېوځي، هغه خانۍ د هغه کېږي. لوبغاړی د چیلي په نښې په کاګلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانۍ د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانۍ ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانۍ له بیرون څخه چکله آسمان خانۍ ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي. صحیح دی، د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي. صحیح دی، په هغه صورت کې چې پخه یې په خط رانه شي او یا یې پخه سین خانۍ ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کېږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چېرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانۍ څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خيي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي، پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي، هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کړي چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضی خلکی دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قمندان یم، ما هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوه سوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه سوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعض خلکې چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه داده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړل دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې، دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په پایل کې دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت ووایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنې دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیده او هغه سیزان وخی. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
تا خدرو قیمت اس تا خدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا د غسن گن سڑا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا سرادا
انتظار کرلو تا زمات ہلی کچکولو لتر پتار کرلو ما خونا مونن پیش کی یارتا نظار کرلو تا زمات ہلی کچکولو لتر پتار کرلو مینی دی عدد کرم مینی دی عدد کرم خوش آمندو شڑا سرا دب ود چا سرا دب ود چا سرا دب ود چا سرا دب ود چا کری د سودا راشی وار پوار ہم دی کل آغا کل داراشی برس کی انتظار دش پہ لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم دی کل آغا کل داراشی شپورس مخا مخیم ہاں